درنو دوستانو ستړي مشهي دا خبری خپرونه هم له مهمو خبرونو پیلو. دا هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکی د دواړو خواوو ترمنځ د همکاری او د پیاوړتیا په تړاو ټلیفوني خبري کړې دي. جی شنکر پرون پر خپل ایکس شبکه ولیکل چې نن ماښام له امیر خان متکی سره ښې ټلیفوني خبرې درلودې. نوموړي زیاته کړې چې د هند او افغانستان ترمنځ د بې باورۍ د رامنځته کولو لپاره د ده په وینا د ناسمو او بې اساسه راپورونو له لارې د وروستیو هڅو په وړاندې د متکی قاطع دریستې هرکلی ویلی. د هند بهرنیو چارو وزیر همداراز ویلي په دې ټلیفوني خبرو کې د افغان ولس سره د هند دودیزې دوستۍ او د افغانستان د پرمختیایي اړتیاو پر دوامدار ملاتړ ټینګار کړی. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي دواړو خواوو د دوړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا، تجارت او د ډیپلوماټیکو اړیکو د کچې پر لوړولو خبرې کړې. له دې وړاندې د روانې میاشتې په بهیر کې د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان، پاکستان او ایران د څانګې عمومي رئیس او ځانګړي استازي آنند پرکاش کابل ته په سفر کې له امیر خان متکی سره خبرې کړې وې. د هند بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکی سره دغه ټلیفوني خبرې څو ورځې وروسته له هغې کوي چې د هند لخوا په پاکستان پر ځینو اهدافو بریدونه وشول چې وروسته د دواړو خواوو ترمنځ د امریکا د متحده ایالاتو په منځګړتوب اورباندې وشو. د افغانستان بانک پرون وویل چې د نقدو معاملو د اسانتیاو له اقتصادي دوران څخه د زړو بانک نوټونو د ایستلو په هدف 340 میلیونو نه زیات افغاني بانک نوټونه د هیواد په شمالي زونه کې سوځولي دي. په خبر کې ویل شوي چې په دې سوځول شوو بانک نوټونو کې د 100، 150، 150 او 1000 افغانیو په ارزښت بانک نوټونه شامل وو. د چارواکو په وینا دغه پیسې تر دقیقې شمیرنې وروسته او د دندې لپاره د ګمارل شوي د بانک د استازو تر څارنې لاندې سوځول شوي دي. د افغانستان مرکزي بانک تر دې وړاندې هم څو ځله د زړو بانک نوټونو د سوځولو ریپورټونه ورکړي دي. تاکل شوی چې د روسیا او اوکراین ترمنز لدرې کلن زنګوسته د سولې مخامخ خبرې نن په استانبول کې وشي، خو دواړو خواوو د لوړې کچې هیاتونه نه دي استولي چې دې کار د دویمې نړیوالې جګړې راوروسته په اروپا کې د اوږدې شخړې د پای ته رسولو لپاره هیلې راکمې کړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي هیواد یې د روسیې د پلاوي د کچې مطابق یو پلاوی استوي. نوموړي دا خبر وروسته له هغې وکړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ده سره په ترکیه کې د مستقیمې لیدنې وړاندیز رد کړ. پوتین په خپله دغه خبرو ته د نه تګ پریکړه وکړه او پر ځای یې یو ټکنوکرات پلاوی واستوه. زیلنسکي بیا د سولې هوکړې ته د پوتین پر ژمنتیا شک څرګند کړ او د مسکو لخوا لیږل شوی هیئت یې نمایشي وباله. زیلنسکي د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر لیدنې وروسته پرون په انقره کې خبریالانو ته وویل بدبختانه دوی دغه خبرو ته جدي نه دي. هغه زیاته کړه د اوکراین د هیئت مشري به د دفاع وزیر رستم عمرو کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پنځشنبه په ورځ په ترکیه کې له خپل سوریایي سیال اسعد حسن الشیبانی سره کتلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي ښاغلي روبیو له اسرائیلو سره د سولې لپاره د سوریې د لیوالتیا، په دې هیواد کې د ایران د اغیز د پای ته رسولو، د هغو امریکایي وګړو د برخلیک د معلومولو په برخه کې چې په سوریه کې وژل شوي یا ورک دي هڅو، او همداراز د سوریې د ټولو کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو د ژمنو هرکلی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې لیدنه کې همداراز ټینګار کړی چې سوریه د ټولو وګړو بشري حقونه پرته له دې چې د هغوی قوم یا مذهب په نظر کې ونیول شي رعایت کړي. دوستانو خبرونه ملا زاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه لرو. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي هر ورځ سلګونه ماشومان او ښځې چې ډېرې په دغه ښځو کې میندواري دي له پاکستان نه افغانستان ته ستنېږي، خو په افغانستان کې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دې اړه په ریپورټ سربیره اوري چې د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان پا په تخار او غزنی ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لوري د سلور خبريالانو د نیولو او بندي کولو په اړه اندېښنه ښودلې او سملاسي د دوی د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. جرمني ته د یو شمېر افغان کډوالو له هغه ستونزو مو هم خبره وچی وایي د بېکورۍ له جدي ستونزې سره مخ دي. که وخت د افغانستان او سیمې په تړاو به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. په نړیوالو او سیمه ایزو مسلو کې به په ترکیه کې د اوکراین او روسیې د هیئتونو ترمنځ د نن خبرو ته کتنه وکړو او همدارنګه په دې برخه کې وروستۍ ډیپلوماټیکي هڅې به درسره شریک کړو. له موږ سره اوسئ.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي هر ورځ سلګونه ماشومان او ښځې چې ډېرې یې مندواري میندې دي له پاکستان افغانستان ته ستنېږي. د دې ادارې اجرایوي مرستیال وایي یوازې د تېرې میاشتې په ترڅ کې هر ورځ تر 3500 پورې کسان له تورخمه اوښتي چې دوی ټول بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان مېرمنې چې تازه له پاکستان نه خپل هېواد ته ستنې شوې دي وایي چې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دې رپورټ کې.
داسې محل بد داسې پوښتنه مه کوه. امیدوارو ښځو ته خو ډېر سخته ده د ګرمۍ کې څنګه به کوو.
هغه افغان کډواله چې کابو درې اونۍ مخکې له پاکستانه خپل هیواد افغانستان ته ستنه شوې ده دا چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل چې دا اتو میاشتو امیندواره ده خو هېڅ ډول روغتیایي خدمت ته لاسرسی نه لري.
وزلته په خیمو کې یو نه کلینکس په دې کې نه کومه شفاخانه سته او نه مو وسره سیږي چې ډاکټر ته لاړ شم. په خړو لپاره هم څه نسته، کار نسته، ډېر سختې مند دلته شپې ورځې سبا کوو.
بل امیندواره ښځه چې دا بیا تازه شاوخوا یوه اونۍ مخکې په تورخم خپل هیواد ته اوښتې او دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
خور امیندواره یم او بې سرپناه هم یو. خیمو ژوند مو دی، کومک ته خو حاجت لرو، سپینګیره خو سر مې دی، کار څوک نشته، روزګار څوک نشته. اوس مالې کوو، یو مالې لګي او کریا کور به ونیسو. د امیندواره د مریسیاګانو دغه لپاره چې دا سرپناه هم لږ پکې داسې کریا کور وس نه لرو نو څه وکړو.
د ښځې داسې مهال د امکاناتو او وړینو خدماتو له نشتوالي شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA تازه ویلي هره ورځ سلګونه ماشومان او امیندوارې ښځې له پاکستان افغانستان ته ستنېږي. په یوه ویډیو کې چې دغه ادارې د مې په 15مه په خپله فیسبوک پاڼه خپره کړې د UNFPA اجرایوي مرستیال اندریو سابرتون وایي هغه ښځې او ماشومان چې بېرته افغانستان ته ستنه شوي ستړي او ویرېدلي دي او هر څه ورنه پاتې دي. ښاغلي سابرتون د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د زیږون بیړني کلینیک څخه د لیدنې پر مهال په عمري کم کې زیاته کړې
له هغه وخته چې دا بیړنۍ وضعیت پیل شوی موږ له سلو څخه ډېرو ښځو سره مرسته کړې چې خپل ماشومان په خوندي ډول په دې کلینیک کې وزیږوي. خو بېرته راستنېدونکي کسان ورځ بلې ته ډېری یوازې په تېره میاشت کې هره ورځ تر 3500 پورې کسان د تورخم له لارې اوښت او دا لړۍ لا روانه ده. موږ اټکل کوو چې په راتلونکو میاشتو کې به تر 1.5 میلیونه پورې کسان دلته راورسیږي.
نوموړی دا هم وایي موږ باید ډاډ ترلاسه کړو چې دا ماشومان میندې او نوي زیږیدلي ماشومان هغه درملنه ترلاسه کړي چې ورته سخته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې اندریو سابرتون افغانستان ته له سفر وروسته د مې په 14مه یوې خبري غونډه کې ویلي وه د امریکا لخوا د بودیجې د ځنډ له امله افغانانو ته د 102 میلیونه ډالرو په ارزښت د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق پروګرامونه درېدلي دي. نوموړي دا هم ویلي وو چې د دغو پروګرامونو درېدنه به شاوخوا 6.3 میلیونه افغانان چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي له ژغورونکو خدمتونو بې برخې کړي. د یادونې د افغانستان له وړاندې له نازک اقتصادي وضعیت سره مخ دی او له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو پراخه ستنېدنه په دغه هیواد کې بشري ناورین او د خلکو اړتیاوې نورې هم زیاتوي.
زموږ دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د لسیزو دوامداره جګړو او ژورو اقتصادي ستونزو له کبله ګڼ افغانان په رواني او روحي لحاظ سخت ځپلي دي. ډبلیو ایچ او په خپل یو تازه رپورټ کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي سره له دې چې ډېری افغانان له دې کبله له ژور خفګان، استراب، روحي فشارونو او بېلابېلو رواني ناروغیو سره لاس او ګریوان دي، خو د افغانستان په ټولو څلور دېرش ولایتونو کې ډېری روغتونونه لا هم
ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. له بلې خوا ځینې جګړه ځپلي افغانان چې له فزیکي اړخه هم معلول شوي وای، روانو اقتصادي او بشري ننګونو یې ژوند تریخ کړی او له خپګانه کړیږي. نور حال به د فیروزي عزیزي په رپورټ کې واورو.
جګړه خو اغیز په ټولو باندې او ټول افغانانو باندې کړی، خصوصا مالونو باندې ډیر کړی دی.
د پنځو ماشومانو پلار او د خپل کورنۍ یوازینی سرپرست د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شپږ تیرس کلن فرید و. دا چې دواړه پښو باندې معلول دی، وایي جګړو نه یوازې ترې فزیکي توان اخیستی بلکې په روحي او رواني لحاظ هم سخت ځپلی دی. فرید ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو شدیدو جګړو پر مهال د لازمو روغتیایي خدمتونو او ډاکټر د نشتون له امله چې ناروغ و کورنۍ کې چا ناسمه پیچکاري ورته کړې، چې له همدې امله په خبره یې اوس په دواړو پښو فلج دی. د خپل ژوند د ستونزو په اړه زیاته کړه.
تقریبا 90% رواني روحي رزکه چې یو بیکاری یو فقر ده، بل دا چې موږ خپل معلومین یو، نو همدا تشویش ذهنیت زموږ بالکل نور، موږ خپل ماشومدار یو چې بالکل ذهنونه زموږ خراب شوی دی، بالکل سمات، بالکل ذهن د یو مشکلات پیدا شوی چې موږ څوک نو د خپل او خنده هغه چې کوم یو هغه ګرنټ استعمال کړی دا کوم ذهن کې چې اسه پرشي لګیدلی دی،
د کابل ښار اوسیدونکی سمیم هم وایي چې کلونه مخکې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې پښه ترې پرې شوې او اوس د همدې معلولیت له امله د خپلې کورنۍ لپاره نفقه ګټلو کې له ګڼو ستونزو سره مخ کېږي چې په رواني اړخ یې سخت ځپي. د ازادي راډیو ته وویل
حالت دی چې سخت وي، ځکه کور کې دلته بچي و ژاړي، هغه خوراک غواړي، جامه غواړي، لباس غواړي، تا سره نه وي، نو په دې کې بیا رواني تکلیفونه پیدا کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې چې د مې په 14مه یې خپور کړی، ویلي چې افغانستان کې د کلونو جګړو او روان اقتصادي ناورین افغانان له روحي رواني اړخه سخت ځپي او په ټکو یې دوی له ژور خفګان، سترس او اضطراب، روحي فشارونو او بېلابېلو شدیدو رواني ناروغیو سره مخ کړي دي. دبليو ایچ او په خپل دی راپور کې چې د ملګرو ملتونو د ریلیف پر وېپاڼه یې خپور کړی، اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د روحي رواني ستونزو د شدت سربېره لا هم د دغه هیواد په 14 ولایتونو کې ډیری روغتونونه ځانګړي رواني څانګې او خدمتونه نه لري. په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي دي چې د دې تشې د ډکولو لپاره دوی د رواني روغتیا پاملرنې په روغتیایي مرکزونو کې د داخلي یا بسترې او روغتونه بهر ناروغانو د مدغم کولو لپاره یو ازمایښتي نوښت پیل کړی چې هدف یې د ناروغانو ته د درملنې زمینه برابرول دي. د سازمان ویلي افغانستان کې د کلونو جګړو او اقتصادي ستونزو رواني روغتیا ته درنه ضربه رسولې او د دې ستونزو د حل لپاره دغه سازمان د اروپایي ټولنې په ملاتړ د ژوند بدلوونکي رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ پروګرامونه هغو کسانو ته وړاندې کوي چې شدیدن ورته اړتیا لري. په راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي اډوین سلوادور په حواله راغلي چې یاد سازمان د 2015 کال د نومبر تر میاشتې پورې د رواني روغتیا پاملرنې 15 مدغم پروګرامونه ساتلي، خو اندېښنه یې ښودلي چې د دې خدمتونو د دوام راتلونکی نامعلوم دی او 20 نورو ولایتي روغتونونو ته د خدمتونو غځول یوه ننګونه ده. د رواني روغتیا متخصص افغان ډاکټران وایي چې رواني ناروغیو په دې وروستیو کلونو کې شدت موندلی دی. د دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپو ډاکټر عبدالمتین احمدی ازادي راډیو سره خبرو کې د هیواد اوسنیو شرایطو او د تیرو جګړو ویجاړونکو اغیزو ته په کتو د رواني ناروغانو کورنیو او ټولنې ته بیلابېلې سپارښتنې داسې مطرح کړې.
نتی جنو بالا هغه باندې مسخره کوي، په اول سر کې باید زموږ سر په دې خلاص چې دا شی یو نورمال استرس دی که یو هارد استرس دی، یو شدید استرس دی چې درملنه ته اړتیا لري، یو تداوی ته اړتیا لري. مونږ کورنۍ کولای شي چې هغه نفر سړی درک وکړي، هغه باندې مسخره ونه کړي، د هغه ستونزې په دې خاطر چې هم د شخص کله له حادثې څخه خلک دوریږي د هغه مسخره څخه او هم د جوړکیږي.
په افغانستان کې په پرله پسې ډول د رواني فشارونو او ستونزو راپورونه او شکایتونه داسې وخت مطرح کیږي چې ډیری خلک په دغه هیواد کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی لخوا پر خلکو د بېلابېلو بندیزونو او محدودیتونو لګولو، بیکاریو، اقتصادي ناورین، د اقلیم بدلون له امله بېلابېلو درنو طبیعي پیښو او آن د بشري وضعیت له امله له سختو روحي رواني فشارونو او ننګونو سره مخ شوي دي.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
د نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
زموږه ګل ازادۍ رادیو ناوړی د افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان په تخار او غزنی ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لخوا د څلورو خبريالانو د نیولو او بندي کولو په اړه اندېښنه ښودلې او د دوی د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه کړي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان اعلان کړی چې طالبانو د حمید فرهادي په نوم یو خبريال چې په چلاوطنۍ کې له افغاني رسنۍ سره کار کوي د بشري حقونو په برخه کې د سوله ییز کار لامل نیولی او باید زر تر زره او بې قید و شرطه یې خوشې کړي. یو شمېر خبريالان هم د خپلو هم مسلکانو نیول، بندې کېدل او شکنجه کول د اندېښنې وړ او پر کار یې اخیستناک بولي او وایي چې دا فشارونه له هېواده د خبريالانو د تېښتې سبب کېږي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د افغان خبريالانو د نیولو، بندي کولو او ربلورنې په اړه د اندېښنو په دوام له افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان اي جي اس او وایي چې د طالبانو استخباراتو له څلورو نویو نیول شویو خبريالانو سره خورا نامناسب چلند کړی او آن دوی شکنجه کړي دي. دغه سازمان په تخار او غزنی ولایتونو کې د دغو څلورو افغان خبريالانو د نیولو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په تېره یوه اونۍ کې د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت یو ځل بیا له جدي ګواښونو سره مخ شوی دی. د دې سازمان مرستیال بصیر احمد دانشیار د پنجشنبې په ورځ د مې په 15مه ازادي راډیو ته وویل
استبداد رسانه ایست. ما از حاکمان فلیجه دن تغازا می استبداد او د شدید سانسور سرگندوانه ده. مگلوسانه حاکمانو جده می گختنه که او چه ده اطلاعات و آزاد فضا پرانیست پریکتی او لده دیر دی پر خبریالانو او رسانه ایو محدودتونه نلگوی. ده طبیعتا ده دیلامل کیگی چه طولنا تیارو تطیلو حل شی او له دې زیات دی د رسنیو فضا نه تنګوي.
له افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان د غشان د چهارشنبې په ورځ د مې په 14مه په یو خبر کړي خبر پاڼه کې د طالبانو د حکومت له استخباراتو د دې خبريالانو د زر تر زره خوسي کېدو غوښتنه کړې ده. د دې سازمان په خبر پاڼه کې راغلي چې د سلیمان راحل په نوم د یو خبريال لوبغاړي او د ټولنیزو رسنیو فعال په غزنی ولایت کې او درې نور خبريالان سید منیر هدف، اسدالله تیموري او نصرت الله ابراهیمي په تخار ولایت کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول سوی دي. د سازمان زیاته کړي چې په غزنی ولایت کې د خبريال سلیمان راحل خپلوان ورته ویلي چې دوی د هغه د نیول کېدو د لامل او د برخلیک په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. هڅه مو وکړه چې د نیول سویو خبريالانو له کورنیو سره خبرې وکړو خو بریالي نه سو. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دغو خبريالانو د خوسي کولو لپاره د یادو ادارو د غوښتنو او اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. له افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو لیکلي چې دا اقدامات نه یوازې د خبريالانو فزیکي او رواني خوندیتوب له خطر سره مخ کوي، بلکې په ټکو یې د ټولنې د خاموش کولو، ویرې او وحشت رامنځته کولو او د واقعي معلوماتو د خپرولو د مخنیوي هڅه هم ده. یاد سازمان ټینګار کړی چې د اوسنیو واکمنانو د استخباراتو دا ډول چلند چې د خبريالانو پر آزادو فعالیتونو جدي منفي اغېزې پرې باسي، نه یوازې د دوی د کار فضا محدودوي، بلکې په ټکو یې ټولنې ته هم جدي زیان رسوي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې طالبانو د حمید فرهادي په نوم په جلاوطنۍ کې د یوې افغان رسنۍ خبريال د بشري حقونو د سوله ییز کار له امله نیول سوی او په ټکو یې نوموړی باید زر تر زره او له قیدو شرط پرته خوسي سي. دغه سازمان راپور ورکوي چې طالبانو د روان کال د مارچ په 28مه ښاغلی فرهادي له هیڅ ډول مخکینیو معلوماتو شریکولو پرته له پلچرخي زندانه د دې سازمان په ټکو د بګرام بدنام زندان ته انتقال کړای دی. د دې سازمان خبر پاڼې لمخې حمید فرهادي د 2024 کال د سپتمبر په 3مه د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول سو او د همدې میاشتې په 19مه مدافع وکیل ته له لاسرسي پرته د طالبانو د محکمې لخوا پر دوو کلونو بند محکوم سوی دی. یو شمېر افغان خبريالان دا ډول نیونې د خبريالانو او رسنیو پر کار بے اخیزی نگرنی او دا اندخنی واری بودی. دا دیدالی پا کابل کی خبریال شکیب دا ورستای و نیوان و پاڑا آزادی راڈیو تو بایل
متوجه به شرایط فیلی فشار بر خبرنگاران نتنها
حسنه شرایط او پر خبریالان و فشار تا پکتو نه یوازی دا معلومات رسول و مسلک تا زیان رسیجی بلکه اطلاعاتو تا دخل که دل اسرسی مخه هم نیسی.
خوزین خبریالان بیوایی چه ده وضعیت اکثر خبریالان له هیواد تیختی تارد کردی. لده جالی پا پاکستان که افغان خبریال چه ده موضوع ده حساسیت لعملای نه غوښتل راپور که نوم خورسی زیاته کړه.
اما پایل رئیس ګنشمیر افغان خبریالان د حاکم ډل له خوا ونیول شو او زورول شو ته په بندخانو کې واچول شو. چې دغه لامل د دې پیسې چې اکثریت خبریالان چالت فعالیتونه تر سره کول غونډي هیوادون تلر شي. زه خپل هم چې د دوه کال څخه ډیر موده کې په پاکستان کې ما نو واخیان چې دته هم لګان ستونز سره لاس او ګریوالو.
د افغان خبریالانو مرکز هم مخکې ویلي و چې د دې خبریالانو سربیره لاس نور خبریالان اعاده سنه یو کارکونکو د طالبانو د حکومت په بند کې دي یا په زندان کې د محکومیت وخت تیروي چې لدې ډلې شپږ له وو میستو تر دریو کلونو پورې د بند په سزا محکوم شوی دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر
رسېدل. له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له اندیا ازادي راډیو نل تکړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې دا
ورته ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو ناوړی وس هم څو سیمایزي مسلې راخلو چې په هغه کې د سوریې د چارواکو او همدارنګه د امریکایي چارواکو ترمنځ ورستۍ خبرې اترې دي او همدارنګه یو بل رپورت چې د اوکراین او روسیه د شخړو د پایته رسیدو دی. راځئ لومړی سوریه ته ورشو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پنځشنبه په ورځ په ترکیه کې له خپل سوري سیال اسد حسن الشیبانی سره ولیدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي ښاغلي روبیو له اسرائیلو سره د سولې لپاره د سوریې د لیوالتیا په دغه هیواد کې د ایران د نفوذ د پایته رسولو د هغو امریکایي وګړو د برخلیک د معلومولو په برخه کې چې سوریه کې وژل شوي یا ورک دی هڅو او همداراز د سوریې د ټولو کیمیاوي وسلو د لمنځه وړلو د ژمنو هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې لیدنه کې همداراز ټینګار کړی چې باید د سوریې د ټولو وګړو بشري حقونه پرته له دې چې د هغوی قوم یا مذهب سره تړاو ولري رعایت شي. د سوریې رسمي خبري اژانس رپورت ورکړی چې د سوریې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د واشنگټن لخوا د دمشق پر ضد د بندیزونو د لری کولو د دواړخیزو اړیکو د خوالي او د ستراتیژیکو اړیکو د ټینګیدو پر لارو چارو هم خبرې کړې دي. خغلی شیبانی د لیدنه ګټور او رغون کې بللی. د پنځشنبه په ورځ د لیدنه د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان په قربتوب وشوه. ترکیه د نوي سوری حکومت لاسلی ملاتړ څخه ګڼل کیږي. د سوریایي او امریکایي مشرانو ترمنځ ورستۍ لیدنې د سوریې او د امریکا ترمنځ له یو بل سره د مستقیم تعامل لپاره مهمې ګڼل شوې چې د سوریې د کورنۍ جګړې د دغه هیواد د بشري حقونو د وضعیت په اړه د پراخو اندېښنو او د واشنگټن د سختو اقتصادي بندیزونو له امله له څه باندې یوې لسیزې راهیسې ترنګلې پاتې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تېرې سې شنبه په ورځ اعلان وکړ چې پر دمشق لګول شوي بندیزونه به لرې کړي. هغه یوه ورځ وروسته په سعودي عربستان کې د سوریې له موقتي ولسمشر احمد الشرا سره وکتل او خبرې ورسره وکړې. اخواته ټاکل شوې ده چې د روسیې او اوکراین ترمنځ له دریو کلونو وروسته د سولې لومړنۍ مستقیمه خبرې نن په استانبول کې وشي. خو دواړو خواوو لوړپوړي پلاوی دغه خبرو ته نه دی لیږلي او دی د دویم نړیوالې جګړې را وروسته په اروپا کې د دې اوږدې شخړې د پای ته رسولو لپاره هیلې راکمې کړې دي. کله چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ترکیه کې په دغه مستقیمو خبرو کې د زیلنسکي سره له لیدنې ډډه وکړه، د اوکراین ولسمشر زیلنسکي ویل هیواد د روسي پلاوي د کچې مطابق یو پلاوی په دغه خبرو کې د ګډون لپاره استي. زیلنسکي د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره پرون وکتل او په انقره کې خبریالانو ته وویل بدبختانه روسان د خبرو تجدید نه دي. هغه زیاته کړه چې د اوکراین پلاوی مشیبه د دفاع وزیر رستم عمروف کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هم ویلي د روسیې د ټیټي کچ چارواکو په لیږلو سره دا څرګنده شوه چې د مهم پرمختګ تمه نشي کېدی. خو زیاته کړه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې تر بریده حاضر دی، خبرو ته دوام ورکړي. او اوس هم بیرته افغانستان ته ستنیږو. راځئ چې مخکې له دې چې زما د دری برخې همکار راشي، د سنا کاکړ هغه ریپورت ته پام وکړو چې په جرمني کې د یو شمیر افغان کډوالو پر هغو ستونزو باندې راڅرخي چې دغلته د بې کورۍ او همدارنګه د کورونو د کموالي او نشتوالي له ستونزې سره مخ دي.
بې کوري په ډېری اروپایي هیوادونو کې افغان کډوالو ته یوه جدي ستونزه ده، خو په جرمني کې بیا ترې ډېر کړېږي. د دغه هیواد د هامبورګ ښار استوګن د 500 ماشومانو پلار حامد عزیز وای خپل دوه کاله مخکې جرمني ته راغلی، خو کورنۍ تازه را رسېدلې چې اوس ورنه بېله په کم کې اوسېږي. حامد وای په کور پسې سرګردانه دی خو نه یې شي موندلی.
ما حامد د دو سال میشه در هامبورګ زندگی میکنم با یک هموطن خود.
زه دو کاله کېږي چې په هامبورګ کې له خپل یو افغان سره ګډ ژوند کوم. مخکې له دې چې کورنۍ مې جرمني ته راشي، شپږو میاشتې د کور په لټه کې وم، خو تر اوسه مې کور نه دی پیدا کړی. اوس چې مې کورنۍ راغلې، هغوی په کمپ کې اوسېږي. هیله مو د جرمني له حکومت دا ده چې کډوالو سره په دې برخه کې مرسته او همکاري وکړي،
با مجرین درې زمینه کومک همکاري کنن.
رویا بیا درې کاله کېږي چې جرمني ته راغلی، خپلې 15 کسیزې کورنۍ سره برلین کې میشته شوې او په خبره یې په هایم یا د کډوالو د هوساینې په لنډمهاله کور کې اوسېږي. رویا ازادي راډیو ته وویل
په برلین کې کوم کورونه چې په مناسبو قیمتونو دي ډېر په مشکل پیدا کېږي. ځینې د پیسو په واسطه پیدا کوي، خو ډېر لوړ کمیشن باندې، له 6000 نیولې تر 8000 پورې. موږ درې کاله کېږي چې هایم کې یو. نورو کورنۍ سره ګډ پخلنځی لرو. ډېر شور وي. احتجاج شرایط د هرې ورځې په تېرېدو سختېږي.
د درې ماشومانو مور فروزان چې د دې هم جرمني ته د راتګ شاوخوا درې کاله کېږي او هایم کې د ژوند کولو تجربه لري وای ماشومدارو کورنیو ته ډېره سخته ده. نوموړې وایي ځکه خواړه شوي چې د کورونا په نوم د بایرن ایالت د کوچني ښار په یو کلي کې واړوي.
په ګډو کورونو کې رواني او روحي خوندیتوب نه لري. د کور نارینه یا کور ستزیا بهر ځي، ښځه چې پخلنځي ته ځي نشي کولی چې خپل ماشومان ځان سره ښکته منزل ته بوزي او راولي، ځکه هم خطرناک دی او هم ناممکنه ده.
د جرمني په کولن ښار کې میشت متیولا روفي چې په دغه هیواد د لسیزو ژوند تجربه لري هم تاییدوي چې د کور ستونزه په جرمني کې یوه جدي ستونزه ده، خو نوموړی وایي د جرمني حکومت په دې برخه کې ځینې اقدامات کړي دي.
خو دغه د اوکراین اوس پخپله مهاجر د سوریا، مهاجر د افغانستان، مهاجر ډېر مهاجر راغلي دي، او خصوصا د زیر سن هغوی ته غواړي چې جلا جلا کوټې ورکړي، جلا جلا ځایونه ورکړي. نو د کورونو ستونزه ډېره لویه ستونزه ده. اوس د المان دولت هم په دې غور کوي، غواړي چې ځینې ښارګوټي او دا جوړ کړي تر هغه ځایه پورې چې زه خبرې.
خو د جرمني حکومت تازه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې د جرمني ولتم زونټاک ورځپاڼې مخکې راپور ورکړی و چې دغه هیواد له 2021 کال راهیسې په پاکستان کې 15500 لګواښونو سره مخ افغان کډوال په جرمني کې میشت کړي دي، خو لا هم په شرایطو برابر 2600 کسان په پاکستان کې دغه هیواد ته د انتقال په تمه دي. او د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانان به 1400 الوتنو کې جرمني ته راولېږدول شي. داسې مهال چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 23 او 29 له پاکستان نه جرمني ته د افغانانو د انتقال د دوو پروازونو د لغوه کېدو خبر ورکړ چې تر اوسه لا نه دي شوي. په تر ټولو وروستۍ الوتنه کې 138 افغان کډوال د اپریل په 14 له اسلام آباد د جرمني لایپزیګ ښار ته انتقال شول. له پاکستانه پرته د افغانستان یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو هم له خطر سره مخ افغانان په تیرو نږدې 4 کلونو کې دغه هیواد ته انتقال شوي دي. د جرمني د احصایې فدرالي ادارې د معلوماتو له مخې د 2024 کال تر پایه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمېر لږ تر لږه 422 ته رسېدلی دی.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده. د شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین احمدزی له فرانسې نه وصل یم. د 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم. ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 8 تر 10 بجو او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوو تر درو بجو له آزادي رادیو واوري.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه دی استاد صفت الله زاهدي. په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د ټولو وګړو په تیر بیا د میرمنو په حقوقو باندې خبرې کوي. میلمه ته خراغلاست وایي ستړي مشي په خیر راغلی.
ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل تاسو پوهیږئ چې کله موږ د حق خبره کوو نو حق هغه څه دی چې حق د الله نوم دی او الله هغه څه چې انسانان ته ورکړي هغه دا دی چې د اوسېدو حق یو انسان لري چې په یو ټولنه کې ژوند وکړي. د هغې سره تر څنګ د تعلیم حق لري چې هغه انسان باید په ټولنه کې تعلیم وکړي. د کار حق لري چې باید عقلن کار وکړي. د دې سره تر څنګ په ټولنه کې ډیر نور حقونه دي چې انساني حقونه دي، هغې دپاره باید پاملرنه وسي. د روغتیا حق لري، په ټولنه کې د ازادۍ حق لري. انسانان کنه د حقونو لیست کې سره وی د ډیر ووج دی، یعنی عمده هغه څه چې دی هغه د کار، زده کړې، تعلیم او د ازادۍ حق دی چې الله جل جلاله انسانان ته ورکړی او دا کار باید حاکم نظامونه او ټول حکومتونه وکړي.
بله زیدی صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست کله چې د طالبانو حکومت د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدنو د میرمنو حقونه یو په بل پسې له دوی څخه واخیستل شول، چې یو هم په دې وروستیو کې د هغو کمو میرمنو چې دوی کار کوي د هغو د معاش کمېدل دي. تاسو څه ډول خبرې لرئ په دې اکله؟
زه فکر کوم چې په افغانستان کې چې اوس هغه ښځینه چې کار کوي یوازې دولتي دوایرو کې یوازې دانه چې هغوی ته به ډېر کم معاش ورکول کېږي، دا ډېرې کمې وي د هغو حقونو په پرتله چې یوه ښځینه د خپل کورنۍ هغه توانایي یعنی په 15,000 افغانۍ نسي پوره کولی. ښایي یوازې د خوراک لپاره هم د دوی لپاره کافي نه وي، ځکه چې که تاسو وګورئ 15,000 افغانۍ یوازې شاوخوا $80 کېږي. یعنی بهرنیو هیوادونو کې اوس د سړی سر عاید چې باید هغه کس میاشتنی مصرف کې $1,500 دی، ځکه چې په ټوله نړۍ کې قیمتونه جګ سوي او هر څه ګران سوي. د خلکو ضرورتونه چې دي هغه ډېر زیات سوي دي.
افغاني کورنۍ هغه کم تعداد د اکثریت ویل شپږ کسانو کم نه ده، 15,000 روپۍ دي ته ورکول. آیا دا انصاف دی؟ هغه خپل کورنۍ لګښت څه رقم پوره کا د افغانستان په اوسني وضعیت کې؟
د یوې کورنۍ لپاره 15,000 افغانۍ بسنه نه کوي. تاسو وګورئ تیرو کلونو کې کله چې معاشونه ډېر لوړ و، نړیوالې ټولنې په میلیونونو امریکایي ډالر له افغانستان سره کومک کوه. اوس چې دغه مرستې کمې سوي ښایي په همدې بنسټ باندې د هغه حکومت خپله یوه پرېکړه کړې وي. خو ولې د یوې کورنۍ لپاره د 15,000 افغانیو اخیستل او هغه ټوله میاشت په هغې باندې تېرول، زه فکر کوم چې دا به یو عدل نه وي. او که سړی وایي چې زه عدل کوم، نو عدل خو دا دی چې باید دغه ښځینه یا کورنۍ ټولو غړو ته وکتل سي او د هغې ضرورتونه وسنجول او وروسته هغوی ته معاشونه ورته ورکول سي، ځکه چې افغانستان کې دغسې سیستمونه چې د خوړو برابر منظم سیستم وي یا هغې دپاره روغتیایي وړیا خدمات بسنه وکړي، د هغې د تعلیم یا د زده کړې دپاره وړیا څه وي، زه فکر کوم دا نسته. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې دغه معاشونه چې هر اداره ورته وټاکي هغوی یو عدل وکړي او وګوري چې د دغې یوې ښځینه لپاره چې دلته کار کوي 15,000 افغانۍ بس دي او که نه. زه فکر کوم دا به عدل نه وي.
نارینه او ښځینه دواړه په یو کورنۍ کې مسؤلیت لري، کار کوي. یعنی هدف دا نه ده چې موږ او تاسو وایو چې یعنی ولې د نارینه معاش نه کمیږي، د ښځې کمیږي. خو بل اړخ ته چې بیا ګورو افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ له پایله تر اوسه دوګونی چلند کېږي. دغه دوګونی چلند تاسو په نظر ولې
د 15,000 افغانۍ ورکول یوې ښځینه لپاره فکر کوم چې دا به عادل نه وي؟ او هیله دا ده چې په دې برخه کې یو منظم سیستم جوړ سي تر څو پوری ټولو خلکو ته برابر حقونه، که ښځینه وي او که نارینه وي، هغه د اسلام د اصولو په چوکاټ کې ورته ورکړل سي. فکر کوم دا به تر ټولو ښه وي.
هر ځل چې د طالبانو د حکومت لخوا په میرمنو باندې نوی بندیز راغلی، خبرې ور باندې سوي، میرمنو غږ پورته کړی، ځای دا راپورونه جوړ سوي خبرونه جوړې سوي مګر موږ تاسو ګورو چې په طالب هیڅ اثر نه دی کړی. دا جلهام کم دا 5000 معاش تطبیق سي په میرمنه باندې 5000 ورکول سي او بل خو د کور لګښتونه پوره نسی. دغه میرمنې کوم کارونو ته مجبوریږي ځای دی صاحب؟
زه فکر کوم تر هغه څه چې لمخ کې خپل هم دغه ښځینه او ته د کار زمينه نه برابرېدله اوس 5000 افغانۍ معاش ورکول کېږي. هغوی اړ دي چې یو ماموره شاید په یو کور کې هلته مجبور سي چې خپل دغه د صفایي او کار وکړي یا اندر دي چې خیرات ټول کې. زه فکر کوم چې دا به شلار نه وي کسړی خپل زړه لاس کېږي تر ټولو شخص راده چې دغه لپاره کومه یو معاش ورته ورکول سي.
بله لیوی خوانه حاکم نظام د حجاب خبرې کوي د شریعت او اسلامیت او دا مسایل یادوي او لبل پلاوه یو میرمن احتیاجوي چې هغه د خپلو بچو د نفقې لپاره بل اخره مجبوریږي چې هر کار ته لاس ورته کړي. تاسو دا ډول کسانو ته څه ویل لرئ؟ دا څه رقم مسلمانیت څه رقم اسلامیت دی؟
زه فکر کوم چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او یو اسلامي ټولنه پکې حاکمه ده. هلته موږ تاسو کلتور دود او عنعنات لرو، نو د هماغه کلتور دود او عناناتو سره سم په ټولنه کې د هغوی لپاره زموږ غوښتنه خدا ده چې خپله حاکم نظام باید د ښځینه غوښتنې واوري او د هغوی لپاره یو لار خلاصه کړي تر څو پورې دغه د دوی خوندې د دوی سره څنګ تر څنګ د خپلو ښځینه لپاره کار وکړي. فکر کوم دا به یو ښه لار وي.
تاسو خپل وطن لیدلای د خپل هیواد له کلتور سره په خپل هیواد کې د میرمنو له ستونزو سره له ټول نه تاسو خبر یاستئ؟ یو افغان جلی په څومره سختۍ باندې اول مکتب ته ځي، هغه وایي بیا لوړې زده کړې کوي، بیا دنده پیدا کوي، بل اخره اوس ګورو یا له دندې لري کېږي یا معاش کمیږي. دا څومره د درد وړ خبر ده. او تاسو خپله د افغان میرمنو ستونزې څومره لیدلی دي چې تر دې حده ځان رسوي؟
شکه تاسو وګورئ تیرو شلو کلونو کې ډېرې سختې جګړې وي او د دې جګړې پر مهال باندې ښځینه زده کړه کول، هغه تللې کار کاوه، خو بیا هم هغه تیرو کلونو کې هم که سړی وګوري ځینو خلکو شکایت کاوه او یا ځینې ښځینه سر ټکاوه وویل چې عدل نه دی مراعت شوی. نو زه فکر کوم چې دغه ستونزې یو کال یا دو کلون یا درې کلون راهیسې نه دي، دا له کلونو کلون راهیسې پاته دي او د دې لپاره یو اساسي حل لار پیدا کول دي چې دغه لپاره باید کار وسی او په ټولنه کې خپل هم دا دینی عالمان قومي مشران او خلک له حکومت سره خبرې وکړي او په دغه برخه کې دغه ستونزې چې دي حل شي.
که راسو دې ته چې د یوې میرمنې اول زده کړې کول بیا یې کار کول، دا څومره مهم دي، څومره مثبت رول لري په کورنۍ کې؟
زده کړه خو دې په قرآن کې هم راغلي دي چې اقرا باسم ربک او تاسو یو څول ولې اواس. او مهمه خبره دا ده چې زده کړه پر ټولو نارینه او ښځینه باندې فرض ده چې دا هر څه ویل سوي. ولې ښه خبره دا ده چې باید کله چې په یو کورنۍ کې یو ښځینه تعلیم یافته وي، تاسو وګورئ د هغې د کور سنبالښت وګورئ، هغه ډیر منظم وي. او دغې سره تر څنګ که په یو کور کې یو خور ډاکټر وي، نو وګورئ په هغه ټولنه کې یا شاوخوا کلي کې چې افغانستان په کلیو ویشل شوی یا په قریو ویشل شوی، په هغې کې تقریبا ډېرې ستونزې نه وي، ځکه چې د هر کلي یا قریې خلک ځي دغه مغه خپلې کلي یا قریې ډاکټر دي ته، نو له هغې څخه یو څه زده کوي. او کله چې معلم وي همداسې، که چیرې یو پولیس وي او یوې کورنۍ ته ځي ښځینه پولیسه ورسي، فکر کوم چې دا به دغه کورنۍ لپاره د تلاشۍ پر مهال باندې آرام کوونکی وي. نو دغسې په ټولو برخو کې د ښځینه ګډون مهم دی او اړین دی.
بله، خو هم میرمنې مکتب ته تللې او لوړې زده کړې کولې، کار ته تللې. تاسو په نظر آیا شرایط مساعد نه و؟ انجونې جلا درس ویلې، هلکانو جلا ویلې، یو پانتون دو ځایو کې یو ځای و. او بله مهمه موضوع دا ده چې په درې کلو کې دوی دومره نشي کولای چې د دوی په خپل زړه یو ماحول رامنځته کړي د زده کړو لپاره.
ښه، د زده کړو ماحول که تاسو وګورئ ښځینه بیل دي، نارینه بیل دي، یوازې ټولګیو کې به دوه درې اغم تر کوچني کسان وي. اوس که چیرې دغه د زده کړې سیستمونه هلته جوړیږي یا خپله حاکم نظام وایي چې موږ دوی لپاره یو بیل سیستم لرو، دا د ټول دنیا باندې غږیږي کیږي او نړیواله ټولنه ملګری ملتونه خپل د مغزګي خلک وغه ټول غشتنه کوي چې بعد د شوزینه او مکتبونه خلاص شي. نو شای دغه حاکم نظام به دغه د پاره داسې یو څه لري یا داسې یو څه بوړاندې کوي. تاسو ولیدل چې خلک ولاړل وغه ته ورته ول چې نور د شوزینه پر وړاندې باندې مکتبونه خلاص کړي. د ټول غشتنه هم داده خدا چې مکتبونه نه دي خلاص شوي یا دغه د پاره لار چار نه دل ټول سوي دانو د حاکم نظام په حکومت پورې اړه لري او هغه باید دغه څه ته جواب وایي.
bale په دغه سیا وضعیت کې د کورنۍ او نارینه او د څه کول په کار دي د میرمنو غاګ بیرون نه اوریدل کیږي زکرو ته نسی تلای کار ته نسی تلای او ساده ماشی ورته کمی ماشین ورته کم کړل 5000 کړل ورته د سیا وضعیت کې د کورنۍ نارینه خپل میرمنو سره څه مرسته کولای شي.
زه فکر کوم چې د ټولو نارینه لپاره تر ټولو ښه خبره دا ده چې په کورنا کې یو نارینه څوک ولري هغه د خپلو خویندو ته په کور کې دننه زده کړه ورته پیل کړي او یو څه دې ورته وښيي. که یو څوک هوډ وکړي ښایي یو بې تعلیمه ښځه راتلونکو 5 کلونو کې به تر اتم او نهم ټولګي پر پخپلو کورونو کې هم درس وایي. که یو چا تر شپږم ټولګي پر هم درس ویلي که 5 کلونو نور په خپل کور کې درس وایي شاید تر یولسم ټولګي پر زده کړه وکړي او په یو څه باندې پوه شي. دا تر ټولو ښه لاره ده چې په خپلو کورونو کې هماغه نارینه چې دی هغه هوډ وکړي یا آنلاین زده کړې ورته پیل کړي او یا هم دوی ته مستقیمي زده کړې هلته د خپلو کورونو د غړو لخوا ورته وایي دا به تر ټولو ښه لاره وي.
او د کار په برخه کې څه کولای شي اوس دغه د کم میرمن و چې دوی کار کوي دغه ماشم څه کم سره د دوی د لګښتونو په برخه کې د کار په برخه کې څومره مرسته سره کولای شي د کورنۍ نارینه.
دا سه یو ټولنه ده چې هلته یو دود پاله ټولنه ده او یو کلتور پاله ټولنه ده. نو دغه لپاره هغه چې هغه څه ډول کلتور او دودونه لري د هغه لمخې په هر سیمه کې فرق کوي. که تاسو وایم چې د هلمند په باغران کې تاسو یو چاتورتوس چې هلته د تر دولسم ټولګي پر زده کړې وکړې فکر کوم دا مناسب نه ده ځکه چې هغه خلکو ذهنیتونه تر اوسه پورې داسې نه دي جوړ. ولې که تاسو کابل کې یو چاته ورتوس چې پوهنتون مو یې هلته ځي یعنی هر ټولنه د افغانستان هر ولایت او هر کلی بیل بیل دودونه لري او بیل بیل کلتورونه لري. نو فکر کوم چې ښه خبره دا ده په هغه ځایونو کې چې اوس هلته کارونه نشته شاید کارونه ډېری نارینه ترسره کړي مثلا ولایتونو کې.
کله چې د میرمنو کارونه ورنه اخیستل شوي دي او اوس د ماشین ورته کم سره په اکثره کورنیو کې کورني تاوتریخوالی رامنځته شوي دي. د دغه سې کورنیو وضعیت بلاخره چیرې رسیدلی سي او کومې بدې پایلې لري؟
ښه د کار نشتون عموما هر هغه ټولنه کې که تاسو د رواني پلو وګوري کله چې ډېری انسانان خپل دندې له لاسه ورکوي هغوی په سټرس باندې اخته کیږي نو هغوی عموما ستونزې به لري دا کار به کوي یعنی په کورنۍ کې به خشونتونه او دا رامنځته کیږي. د ټولو ښه خبره دا ده چې د دغسې ناخوالو یا د دغسې ستونزو د له منځه وړلو لپاره هغه دا ده چې هر څوک باید وپوهیږي چې کومې تېره کال زما میرمنې دنده لرل او سږ کال هغه دنده نه لري نو باید هغه نارینه خپله هوډ وکړي او د هغې لپاره لاس به کار شي. کورونو کې خپله د خوراکي توکو برابرول ښځینه کولی سي چې خوراکي توکي پاخه کړي او د دې سره تر څنګ وپلورل سي. د هغې سره تر څنګ یعنی کورونو کې داسې دندې شته چې ځینې ښځینه ترسره کړي چې ښایي لاسي کارونه دي یا ځینې نور یعنی زه وینم چې یا خبرې ما خپل کندهار هلمند او نور ځایونو کې چې اچار جوړیږي مربا جوړیږي مستې جوړیږي قرط جوړیږي پنیر جوړیږي او دا ښځینه په کورونو کې جوړوي او وروسته نارینه په بازارونو کې خرڅوي.
که حاکم نظام ته تاسو نظر ولرو چې خځیم د دې ټولنې نیمایي وګړي دي دوی ته د حق ورکول کوم لوی کار نه ده چې او نه هم کوم احسان ده چې په دوی وکړه او نه هم بشر د حقوقو له نظره نه هم دوی د حق لري چې د یو بل وګړي حق واخلي. حاکم نظام ته به تاسو ویل څه وي چې دوی د میرمنو په حقونو له دې زیات سترګې پټې نه کړي او هره ورځ دوی د ځورولو په هڅه کې نه سي؟
د خپل ولسمه او مننه کوم چې دوی اوس هلته په همدغه سختو حالاتو کې له صبر کړی. غوښتنه مې دا ده چې د خپل حاکم نظام څخه چې د خلکو دغه صبر وزغمي او د هغوی لپاره د کار زمینې برابرولو تر څنګ هغوی ته د زده کړې زمینه برابره کړي. زه به خوښوم که چیرې زما خور زده کړه وکړي او یوه ډاکټره اوسي او په خپل کلي کې د خپل کلي
خلق لپاره د غوی کورونی لپاره د وی شزنه لپاره خدمت وکړي. زه فکر کوم چې دا به تر ټولو شل عربي او کسړی په خپل زړه لاس کشیږي وایي چې کچیر زما مرمن ناروغ سي نو زه به کوم نارنه ډاکټر ته ورولم. زه فکر کوم دا به شنه وي. تر ټولو ښه خبره دا ده چې د زده کړې دروازې د شزنه پر مخ خلاص سي او هغوی ته د کار زمینه برابرول تر څنګ په داسې یو اسلامي ټولنه کې د اسلامي امور او شرعي اصول سره سم ټول هغه څه چې حاکم نظام دی ولاره ورته جوړ کړی تر څو پرې شزنه لپاره هم د زده کړې زمینه برابر سي هم د کار زمینه برابر سي. دا زموږ یوه غوښتنه ده او دا مو یوه هیله ده.
بله، که چیرې دغه ټولې خبرې نظر کې ونه نیول سي، د میرمنو حقونه ورنه کړل سي، انجونو ته ښوونځي خلاص نه سي او لکه معاش چې کم سوی ده همداسې نور منفي چارې هم دوی په حق کې وسي، دا به خپله نظام ته کومې بدې پایلې ولري.
تاسې وګورئ ولس له جګړو ستړي سوی او نور کومه دروازه وټکوي او کوم لوري ته ورسي یا کوم څه وکړي. نو د خلکو غوښتنه یوازې سترګې همدا اوسني حاکم نظام ته دي او له هغوی څخه غوښتنه کوي چې دغسې یو کار وسي چې تر څو پورې خلکو لپاره د زده کړې زمینه برابره سي او د کار زمینه ورته ورکول سي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
کورونا
درن دوستانو، دا ودی دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د ټولو وګړو په تیر بیا د میرمنو په لومړنۍ حقوقو باندې خبرې وشوې. لمګ سره میل ما و استاد صفی الله زاهدی تربیه پرځای کې چې یاست الله مومال او ملګری.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکارا کړی.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر وش ساته.
درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه تخرغلی. ځینې خلک چې د ټولنیزو رسنیو لارې د یو شمیر نورو کسانو شخصیت ته توهین کوي، توهین کوونکی شخص ته حقوقي اړخه کوم زیان رسیدلی سي او دا کار له اخلاقي او انساني اړخه څه ډول ارزوي. نن په همدې اړه خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. له ښاغلي سادات سره خبرې وروسته پایلو. په پایل کې د خبرونې د موضوع پاکله د دوو تنو خبرې اورو.
زما نوم تاج محمد دی، زه د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. نن ورځ چې هرې ټولنیزې رسنۍ ته سر ورښکاره کوي، یوازنۍ ګرمه موضوع او یوازنۍ هغه فعالیتونه چې ځوانان تر سترګو کیږي او تر ټولو ډیر دي، هغه پکښې کې سپکاوی دی، هغه پکښې کې یو بل ته بدې ردې ویل دي، هغه پکښې کې د یو بل بې عزتي ده، هغه پکښې کې حتی اوس یو د بل په مقابل کې د خپل ټول وس او توان څخه کار اخلي تر څو مقابل لوري هر څومره چې کېږي هغه وشکنځي، ذلیلې کې، بې عزته کې، په سپکه سترګه ورته وګوري، سپکې معرفي کې، یعنی خپل انرژي په دې ټولو باندې مصرفوي. متاسفانه په دې وروستیو کې یو موضوع چې ډېر بد راتلونکی زه احساسوم چې ډېر بد راتلونکی به ولري که چېرې پر وخت مهار نه سي، هغه دغه سخت افراط او تفرید کوي چې یو ښه خلکو ذهنونه مصروف ساتلي دي په منفیاتو باندې. او بله مسله دا ده چې باید یووالی راسي، باید اتفاق راسي.
زرغونه اوزلا دهقانې ما د بغلان ولایت اوسیدونکې د یوې نجلۍ په صفت یا د یوې افغانې په صفت ډېره خوشنوونکې ده چې کله موږ غواړو انټرنټ ته لاسرسی ولرو، اول خو په ډېرو ستونزو هدف اقتصادي ستونزې دي چې په اقتصادي ستونزو سره سربېره انټرنټ ته لاسرسی پیدا کوو. چې کله انټرنټ فعال کړو بیا نو لکه فیسبوک یا هم انستاګرام زخمه مې دل پر چې د ټیک ټاک بے جایه خبرې یا بے جایه مسائل ډېر استفاده کوي، ډېر بد خبرې، ډېر بد مسائل منځته راځي یا ورسره مخامخ کېږم. نو دا د ما لپاره ډېر ځورونکي او ډېر رانجاوره ده راته چې څنګه موږ کولی شو خپلې پیسې یا خپل انټرنټ په داسې بې ځایه مسایلو بحث وکړو چې هیڅ نوه راتلونکي لپاره ترې ګټه نشو اخیستلی. نو دا وخت د تاسف ځای ده، د خوشنوونکي خبره ده چې پر ډېرې سختې انټرنټ پیدا کړو او بیا هم په داسې بدو خبرو سره مخامخ کېږو.
درمنو دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن په خبرونه کې لمونږ سره په بهار کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات دی. سادات صاحب، په پایل کې دا راته وایي چې
د ټولنیزو رسنیو له لارې د ځینو کسانو لخوا یو بل ته توهین کول له حقوقي اړخه څه ډول جرم ګڼل کیږي؟
سلامونه او احترام تاسو ته، تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترام وړاندې کوم.
ډیره مننه.
معلومدار خبره ده چې نه تنها د حقوقي او قانوني لحاظ نه، دا د یو ټولنې د مناسبات لحاظ نه، ارزښتونو لحاظ نه، دا بالکل یو نابود کار ده. اصلا اوس وخت کې چې دا رسانه او دا ټکنالوژي دا زمینه برابر کړې ده چې افغانان یو د بل سره، هم افغانان چې په جلا وطن کې اوسیږي، افغانان چې دننه په افغانستان کې دي، یو د بل سره ارتباط ونیسی، ارتباط ولری، دا خو یو لوی دستاورد ده د بشریت دپاره، د ټولو افغانان دپاره. خو باید مثبت استفاده وشي. مثبت استفاده معنای داده چی؟ مونږ باید او گرو چی؟ مونږ اصلی ارتیا، مونږ اصلی ضرورت سشیده. افغانان اگه خلکیو چی تقریبا نیم قرن جگره موتیره کرده، با همدی خاطر د افغانستان د پاره یو اصلی مسئله، یعنی اصلی دوا، اصلی ادویه د افغانستان د علاج د پاره اگه یو دبل منل، امدگر پذیری، دا خو بالکل اساسی تکی دی، اساسی اصول دی. اتکا باید پدا مسائلی کوشی، مخصوصا دو دشنام و دا مطالب مطرح کیگی. دا خو باید مونگ و تاس طول دغد وطن پا ضروریاتو که فکر اکنو، او د افغانانو پا وست وقت که یولو آشوب روانده، مریض فضا را منسته کی.
پا طولانی زور اصانهو که یو کس توهینیگی، لوقوقی آرخه دغه کس چه کولیسی چه بیرتا آغا دی خپل شخصیت دی ایاده لپاره دیو چه کردی بی؟
سوشل میدیام خو خپل قوانین و مقررات لری. قوانین و مقررات دا اصلی تکی پا دا مقرراتو که دادی چه د طول اعضا پا یو رسانه که، مثال پا فیسبوک که یا پا تویتر که یا پا نورو رسانه که، یعنی احترام ده طول اعضا، احترام ده اشخاص، هر شخص مکلف ده چه ده مقررات مراعات مانای داده چه ده نور اشخاصو شخصیت باید احترام وکړي. یعنی اتهام، کنزل، نه تنها غیر اخلاقی مسئله ده، خلاف ده قوانین ده. پا ده حالت که معلومدار ارسو کولیشی چه اعتراض وکلی، قانونی اعتراض وکلی، قانونی مراجع و ته. ده مثال فیسبوک هم دا امکانات ده، پا یوتیوب هم که دا امکانات ده، پا طول رسانگانو که دا امکانات ده. یا بیا موضوع دیر اقا کیگی، خب با معلومدار کولیشی چه قضایی و حقوقی مراجع و تهم اشخاص مراجع و اخری. دا طول دغه ده اشخاص و ده دفاع، ده شخصیت ده دفاع بخاطر قوانین موجود ده پا طول اروپا، امریکا، پا دغه ایوادونه که چه، یعنی متمدن ایوادونه دی، حاکمیت قانون موجود ده. ارسو کولیشی چه ده خپل شخصیت ده دفاع بخاطر اقدام وکری، اعتراض وکری، او دغه سوک په مقابل کې چې اتهام هغه کې، او مخصوصا چې بی بنیاد خبر و مسائل مطرح کوي، شخصی اتک کوي، شخصی مسائل مطرح کوي، هر سوک د تعرض نه مسون د قوانین په اساس کې. ای سوک حق نه لري چې د یو بل سوک په شخصی مسائلو کې، په خصوصی مسائلو کې مطالب مطرح کی، اتهامات وارد کی. په هغه وخت کې معلومدار دا یو جرم ده، او د جرم په مقابل کې مجادله لارې معلوم ده.
بله سادات صاحب، که راسو دې ته کوم کسان چې د خلکو په شخصي اریم باندې تیری کوي، دغو شخصیت ته زیان رسوي، څه فکر کوئ؟ آیا دا کسان د خپل کار په پایلو باندې نه پوهیږي؟ دا کسان غواړي چې همداسې څه وکړه؟ دا کسان له قانون نه خبر نه دي چې بالاخره له دوی سره حساب کېدلی سي؟ تاسو یې علت څه ګڼئ؟ ولې داسې کار رامنځته سي؟
دا خو متاسفانه یعنی یو عامل نه لري، مختلف عوامل لري. یو خو دغه شخصي مسائل ده چې د افغانانو په منځ کې رامنځته کیږي، اما متاسفانه په اوس وخت کې د سیاسي گروپونو دغه قومي مسائل، ژبني مسائل، سمتي مسائل، مذهبي مسائل، دا مسائل هم معلومدار چې ډېر قوي تاثیر لري، او متاسفانه دس یو حالت را منسته شویده چی یعنی دی اشخاص و پوگته شکست خورده سیاست مداران و پوگته جنگ سالاران و پوگته بازه یعنی فیسبوک چراون کی بازه فیسبوک ماران یا مثال پر نور رسانگانو که دی اغوی پوگته یو دبل سر مقابله کیوی یو دبل سر مجادله کیوی
بله رازو دی حل لارو تا که چه هم تاسو پخپلو خبرو که تره و هر دی اشاره ارتو وکره خو که نورم واضح کرو دی حل لار چه که دلیسی پا دی مخبری وکره لی چه پا تولنیزو رسانه یو که دی زینو کسان لخوا زین نور کسان اغو تا توهین کیگی شخصیت تا اسپکاوای کیگی پا ایلات مخبری وکره پا زیان مخبری وکره لی پخوا وقت تا ارو گردی دلو پا غم تاسو باس درلو ده را بسو دیتا چه اوز حل لاری چه که دلیسی سادات صاحب
اغا اصلی مثلا پا یو ایواد که دولت ده متاسفانه پا اوست وقت که یعنی ده افغانستان اصلی مشکل اصلی فقدان داده چه منگوتاس متعارف دولت نلرو یعنی حاکمیت موجود ده پا افغانستان که ده طالبان حاکمیت مگر متعارف دولت یعنی قانون محور دولت عدالت گستر دولت موجود نده پا افغانستان که اگه دولت چه خپل رسالت تعریف کلی او پیشنی خپل رسالت ده دولت رسالت خو معلوم دار ده فرهنگ تا باید پاملنه نوکنی دا یو لوی مصیبت ده پا افغانستان که اگه وقت چه دولت یعنی وجود و نلری مسئولیت وجود نلری قانون وجود نلری قانون مدنی اشتون و نلری دا خو یو مسئله ده او بل مسئله متاسفانه دنن پا افغانستان که دا فقر و دا مصیبت و بیکاری و دا ده مهاجرت مسئله دام یو لوی مصیبت ده پم دی خاطر پا اوست وقت که ده ما پا آن یو متفق اقدام یو متحد اقدام خو ناممکن ده زکه چی که مرکزیت متاسفانه موجود نده نده نه نه پا افغانستان که او نه پا بهر که پم دی خاطر مسئولیت راجی کیگی افغانی نهادون ده اجتماعی، سیاسی، فرهنگی دا نهادون چی دید دا فیسبوک رسانه دار نور رسانگان جورنالیستان و فرهنگپال خلکو تا دانشمندان و دی اغوی مسئولیت ده چه دی آفت پا مقابل که یو یعنی یو نو فرهنگسازی باید وشی یو نو باید چه احیاوشی اغا واقعا قوی در درون ارزختونه چه در افغانان و پتولنه که موجود و او در افغانستان پا تاریخ او فرهنگ که اشتون در لوده پا امده خاطر در قد پاره باید اقدام بوشی او اصلی تکه در ما پا انداده چه عملی گامونه باید واخستل شی مثال اغا سوک چه او رسانه لری رسانه چه یعنی چلون که دی او رسانی دی یو نو فرهنگسازی یو نو اعترام متقابل یو نو مسئولیت پذیری یو نو درنوی یو دبل تا تفاوت تا اعترام کول دا اصلی مسئله ده یعنی دی غربیانو پا قول دغه اکسپت و رسپکت چه ارتوایی اصلی تکی دی دی یو دا جامعه دغه د پاره چه یو اساس را منسته چی چه یو دبل تا درناوی و کی اعترام و کی او مشترک اغا مشترک منافع چی دی مشترک ارزښتون تی دی اغوی تا باید دیر درناوی و شی
سادات صاحب رازو پا آخره که با دی تاسو پیغام و کسانو تا ولرو چه دوی ده تولنیز و رسنه و للاره دی دیل پاره چه یو تولیدون کی ولری د زینو نور و کسانو شخصیت توهینوی سپک سپوری خبری یا لیکی یا وایی کنه دو خوطه با تاسو چه ویل ولری
طول افغانانو تا مخصوصا زوانانو تا دوائیم چه که پا اروپا و امریکا و کانادا و استرالیا که اوسیگی مالمدار دلته خو یعنی جلاوطنی ده غربت ده مگر خو مالمدار چه امتیازات و مثبت مسائل هم دیر قوی موجود ده اصلی تیکی باید پا تعلیم پا تحصیل باید چی یعنی وقت دیر اهمیت لری اگه وقت چه اگوی زایی کیوی پا دا رسانه کی یعنی بیهوده وقت زایی کیوی دا وقت قدر باید پا پام کیونیسی او اصلی مسئله داده چه تربیت تعلیم ایجوکیشن دا اصلی مسئله ده یعنی مونگ او تاز ده پاره اگه اصلی قدرت اصلی سلا دا افغانان ده پاره خدای ودونی که اصلی ایمون دغه تحصیل ده تحصیل امکانات او دغه مثبت ارزښتونه چې موجود دی په دا هیوادونو کې د هغوی نه باید مثبت استفاده وشي. په همدې خاطر د ما پیام ټولو افغانانو ته مخصوصا ځوانانو ته دا دی چې د وخت قدر باید په پام کې ونیسي او د وخت نه د شرایطو نه باید ډېر قوي استفاده وشي. موږ که دا ځوانان تحصیلات ولري چې په ټولنه کې په سیاسي اجتماعي فرهنګي اقتصادي ژوند کې قوي برخه واخلي، ټول ځوانان ټول افغانان باید دا مسایل په پام کې ونیسي، یو بل ته درناوی وکړي او اعتماد وکړي.
بله سادات صاحب، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مهرباني، اوسا او تان اوسئ.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه له موږ سره په دې خپرونه کې میلمه و. په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات، تربیه پرځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.